السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادې رادیو د نن خبرونو ته خرغلست. نن شنبه ده، د دیارلسوه اته اتیایم هجری لمریز کال د لیندۍ اتویشتمه او د 2009 میلادي کال د ډسمبر 19 نیټه. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزي په خپله نوې کابینه کې ډېر شمېر پخواني او ټکنوکرات وزیران شامل کړي دي. امریکا د اسپانیا د هغه اعلان هرکلی کړی چې غواړي افغانستان ته 1500 نور سرتیري واستوي. یو امریکایي سناتور وایي چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 23 میلیارد امریکایي ډالر لګولي خو 1 میلیارد یې ضایع شوي دي. روسي چارواکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د تیرو لسو کلونو په پرتله دوه چنده زیات شوی او له دې درکه ترلاسه شوې پیسې په شمالي قفقاز کې په تروریستي فعالیتونو لګیږي. تمه کیږي چې ایران به د یورانیمو د غني کولو نوي سنترفیوژونه په کار واچوي. د سوات درې په کوز دیر سیمه کې پرونی ځانوژونکي حملې لس کسان ووژل او 28 نور یې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې چې د اقلیمي بدلونونو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د انټرنیټ یو هک کوونکي یا برید کوونکي پر مشهوره ویب پاڼه ټویټر ډاټ کام برید کړی او دا پاڼه یې بنده کړې ده. په راپورونو کې به همداراز واورئ چې په هرات کې د تیموري دورې د مشهورې ملکې ګوهرشاد بیګم د مقبرې څلور ډبرلیکونه غلا شوي دي. دې ډبرلیکونو 650 کاله لرغونتیا درلوده. قدرمنو اوریدونکو، او دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. افغان ولسمشر حامد کرزی چې خپله نوې کابینه اعلانوي ښایي ځینې پخواني او ټکنوکرات وزیران په خپله کابینه کې وساتي. دا خبره د پارلمان یو غړي پرون رویټر خبري اژانس ته کړې ده. نوموړي ویلي دي کرزی په دې توګه غواړي ځینې لویدیز چارواکي خوشاله کړي. دغه هیوادونه د افغانستان په ادارو کې د فساد مخنیوی غواړي. په دې اړه رویټر خبري اژانس یو مطلب خپور کړی چې لنډیز یې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د پارلمان دغه غړي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل شاید د کابینې نیمایي وزیران له یوه وزارته بل ته بدل سي یا هم ځینې پر خپلو پخوانیو څوکیو پاتې سي. ټاکل سوې ده نوې کابینه نن اعلان سي چې رویټرز وایي له دې کبله کرزی د غرب له فشارونو سره مخ دی. دوی له کرزی څخه غواړي نوې کابینې ته رښتینی کسان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوې کابینې اعلان یو ښه اقدام بللی او هرکلی یې کړی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي دي موږ د افغانستان د نوې کابینې می اعلان ته سترګي پلاریو. هیله ده نومول سوي وزیران داسې کسان وي چې د حامد کرزی تعهدات یقیني کړي چې هغه ښه حکومتداري مسلکي توپ او امانتداري ده. رویټرز اژانس زیاتوي شاید کورنۍ چارو او مالی وزیران پر خپلو څوکیو پاتې سي. دا دواړه ټکنوکراتان ګڼل کیږي او د واشنگټن هم خوښ دي. خو چارواکي وایي په بل کټګوري کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین داتفر سپانتا راځي چې هغه به هم شایي د لندن تر کانفرنس پورې پر خپلو څوکیو پاتې سي. د افغانستان په اړه دغه کانفرنس په راتلونکي جنوري کې جوړیږي. خو د سپانتا په اړه نه دی ویل سوي چې تر جنوري وروسته به ولې په کابینه کې نه وي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې د ناټو ملاتړ له ځان سره لري او په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر هم له هغه څخه خوشي څرګنده کړه پر خپل څوکۍ پاتېږي. د رویټرز په حواله غربي هیوادونه چې په افغانستان کې په زرګونو عسکر لري او په دې هیواد کې په میلیونونو ډالر لګوي له حامد کرزی څخه دا توقع لري چې په خپله اداره کې په لوړه کچه اصلاحات راولي او په دې توګه پیسې پر سمو ځایونو ولګیږي او قراردادونه په سم شکل عملي سي. رویټرز د لیکنې په دوام زیاتوي خو واشنگټن او متحدین یې شایي د اسماعیل خان په موجودیت ناامید وي چې انتقاد کوونکي یو جنگ سالار بولي او ګمان کوي چې د مجاهدینو په خپلمنځي جګړو کې شکیل وو. شایي اسماعیل خان پر خپل وظیفه یعنې د برېښنا او انرژي د وزیر په توګه پاتې سي. خو ځینې غربیان به د سوداګرۍ د اوسني وزیر وحیدالله شهرانی پر نوې ټاکنې خوشحاله وي چې نوموړی به د قانونو د وزیر په توګه وټاکل سي. د کانونو د استخراج په برخه کې ځانګړې ونډه درلوده. دغه ډول پروژې به په راتلونکي کې د افغانستان د عوایدو یوه لویه برخه وي. د کانونو پر پخواني وزیر د میلیونونو ډالرو د اختلاس تور پورې سوی. رویټرز آژانس لیکي شهرانی د خصوصي کولو یو قوي کمپاین پیل کړ. په خپل وزارت کې اداري فساد ختم کړ. د وزارت ریاستونو ته داسې کسان وټاکل چې زده کړې کړې وي. په داسې حال کې چې د زرګونو افغان سرتیرو روزنه او ګمارل روان دي، شاید د ملي امنیت ریاست رئیس هم پر خپل څوکۍ پاتې سي. کرزی چې د وزیرانو ترڅنګ څلور دیرش والیان هم په ځان پسې لري، شاید د هغوی پر ځای نوي کسان د نوي میلادي کال په لومړیو کې وټاکي. خو اټکل کېږي چې ځینو والیانو ته به د وزارتونو څوکۍ ورکړل سي.
د رویټر خبري آژانس په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د پارلمان یو غړي د آژانس ته ویلي دي چې ښایي د ولسمشر حامد کرزي په نوې کابینه کې پخواني وزیران او ټکنوکرات وزیران په خپلو دندو کې پاتې شي. په پام کې ده چې د نوې کابینې ترکیب نن ولسي جرګې ته ورمعرفي شي. د دې کابینې د څرنګوالي په اړه چې له ډېره وخته خبرې پرې روانې دي او ډېر زیات بحثونه پرې کېږي، همدا شېبه د افغانستان د سیاسي کارو چارپو او د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقي د خبرو لپاره د بحث لپاره د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. شفیقي صاحب، زمونږ خبري مجلې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې پس له دومره وخته د دې کابینه معرفي کیږي او لومړی راپورونه وایي چې کیدای شي زیاته برخه وزیران په خپلو دندو پاتې شي یا له یوې دندې بلې دندې ته بدل شي، بل وزارت ته ورکړل شي، فکر کوي دا دومره توقعات نتیجه همدا وه؟ واقعاً خلکو همدا غوښتل او که خلکو تر دې زیاته تمه لرله؟
تشکر. دلې خدای په نامه اول د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو درنو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. تکل صاحب، دا څه ده چې د افغانستان ولس په مجموع کې د دغه وروستیو څو کلونو نه ډېر مایوسه دی. د دوی هیلې او امیدونه بیخي زیات دي، خو واقعیتونه دا دي. زموږ عیني شرایط داسې دي چې ډېره ګرانه ده چې موږ د ولس ټول امیدونه او ټولې هیلې ترسره کړای شو. په مجموع کې هېڅوک هم دا ممکن نه دي چې دغه ټولې هیلې ترسره کړای شي. هیلې د ولس زیاتې دي او ترسره کول یې ممکن نه دي د اوسنیو شرایطو سره. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې ولسمشر کرزی د نړیوالې ټولنې د افغانستان د بېلابېلو اړخونو تر فشارونو لاندې و. ډېره ګرانه ده چې د ټولو اړخونو ټول توقعات دې پوره کړای شي او د اشخاصو په تعین او د افرادو په تعین کې هم دا ډېره ګرانه ده چې سړی ووایي چې هر څه په همدغه د اشخاصو په انتخاب کې خلاصه کېدای شي او بس.
شفیقی صاحب، که کابینه په خپل پخوانی ترکیب کې پاتې شي، نو بیا خو داسې ښکاري چې نه د خلکو توقعات او تمې ترسره شوي او نه د نړیوالې ټولنې، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې په خپل پخوانی حالت نه پاتې نه شي. کوم راپورونه چې زه لرم د کابینه په رابطه، که هغه رښتیا وي پنځه ویشت کسیزه کابینه نن ښایي ولسمشر کرزی پارلمان ته معرفي کړي. په دې پنځه ویشتو کې شاید نیمایي وزیران نه وي او دا ډېر زیات بدلون دی چې پنځه ویشتو کسانو کې دولس یا دیارلس کسان نه وي او دیارلس یا دولس کسان یې پخواني وي. پخوانۍ کابینه که موږ ارزوو ټول ناکام یا داسې خلق نه وو چې په خپلو چارو کې د ناکام وي او د ولس توقعات د هغو نه نه وي. په هغو کې ښه فعال کسان هم وو، کېدای شي هماغه فعال کسان په کابینه کې پاتې وي.
ستاسو معلومات څه دي شفیقي صاحب؟
ډېره ګرانه ده چې ټول داسې کابینه د څوک معرفي کړای شي چې په هغې د هم افغان ولس قانی شي هم نړیواله ټولنه.
ستاسو معلومات څه دي؟ د په مختصر ډول کراته وایي کومه برخه وزیران څوک څوک په خپلو دندو پاتې کیږي، البته په مهمو وزارتخانو کې، او څوک څوک به بدل شي؟
زه فکر کوم چې د دفاع او د کورنیو چارو وزیران په خپل ځای دي او څومره چې کوم راپور چې زه لرم د معارف وزیر فاروق وردک په خپل ځای دی. ډاکټر سپنتا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ځای دی. چې د دې اټکل کېدو د خغل سپونټ او پاین د کابینټ نوی خو په خپل ځای پاتې دی او د پخوانیو کسانو نه چې کابینټ راځي دفتران نور الحق حدی دی او همدغسې ځینې نور د زراعت وزیر په خپل ځای پاتې دی او فعال سړی هم دی هغه خو کار کوم سړی دی په لنډه موده کې د هغې کار یو څه او عمر زاخلوان خپل ځای پاتې دی.
شفیق صاحب په نویو کسانو کې څوک راځي په مهمو وزارتخانو کې؟
متاسفانه اوس یې د نمونه یې چون ډېر ما ته ناشنا وو ډېر نوي کسان وو اوس یې نمونه را ته په یاد پاتې نه دي خو څه نوي کسان شته چې نمونه یې دلته رسنیو ته رسېدلي دي که هغه رښتیا وي قطعي زه ویلی نه شم خو نوي نمونه دي زیاتره چې متاسفانه زه د نامونو سره پخوا بلد وم او اوس مې په یاد هم نه دي پاتې.
تاسو پخپل ډیر پخوانی وزیرانو ته هغه چې تاسو وایي لایق وزیران دي او ښه کارونه کړی هغه ته ډیر امیدوار یې او ک د نوې ډلې ته چې را روان دي او په کابینه کې شاملېږي؟
زه به تاسو د سوایم او مشوره مې ولسمشر کړی ته او حکومتي چارواکو ته دادا چې د کابینه او وزارتونو سره په کامه موده کې د ارزونې یو سیستم او یو میکانیزم باید ولري. په هیڅ چا هم داسې باور په کار نه دی چې دا وړتیا لري نو په ځای د پاتې وي او کامیاب به وي تر څو یو کلک نظارت نه وي، څارنه نه وي، ارزونه د کارونو نه وي، مکافات او مجازات نه وي، یو سیستم وضع نه شي چې هر وزیر که هر څوک وي زه فکر کوم چې وزیر وزارت ته یو څوک کاندیدیږي یا ټاکل کېږي په هغه کې یو څه وړتیاوې وي مګر که میکانیزم د کار درست نه وي، سیستم درست نه وي، نظارت نه وي، بالاخره فعال څوک چې وړتیا هم لري هغه پرې بېکاره کېږي. زه وایم دې ته ضرورت دی چې دغسې یو سیستم ته، یو د څارنې یو سیستم ته، د ارزونې یو سیستم ته ضرورت دی چې د کارونه د وزیرانو وخت په وخت وارزول شي چې بریالي وي هغه تقدیر شي چې لږ ناکام وي هغې ته یوه لاره د دې پیدا شي چې کامیاب شي که نه وي بدل شي. سیستم نه وي د افرادو په تعین کې په دوال کې زه هېڅکله په یوه هم دا هغه نه لرم، دا باور نه لرم چې کامیاب دي وي یا د مطلق ناکام وي.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی د ټلیفون په مستقیم ارتباط کې را سره وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
له ازادۍ راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. پام وکړئ د راپورونو او خبرونو دوام ته. امریکا پرون د اسپانیا د هغه اقدام ستاینه وکړه چې غواړي افغانستان ته 1500 اضافي پوځیان او روزونکي واستوي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د آیساف په چوکاټ کې ماموریت ولري. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان پرون وویل د اسپانیا دا اقدام ښیي چې د افغانستان لپاره په ګډ ماموریت کې ښه ملګری دی. اسپانیا د مهال په افغانستان کې 1800 عسکر لري چې اکثره یې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې دېره دي. د دسمبر د میاشتې په پیل کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې د امریکا دغو متحدینو افغانستان ته د 2000 عسکرو د استولو ژمنه وکړه. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا یو سناتور وایي له 2002 کال راهیسې امریکا په افغانستان کې پر بیارغونې او پرمختیایي کارونو 30 میلیارد ډالر لګولي خو له دې جملې 1 میلیارد دی ضایع شوي دي. د ډیموکرات ګوند غړي مککسکل چې د قراردادیانو لخوا د بیارغونې د چارو څارنه کوي وویل د امریکا دغه 30 میلیارد ډالر په افغانستان کې د سړکونو پر رغونې، د برېښنا د تولید پر پروژو، کرنې او نورو پرمختیایي چارو لګول شوي خو له دې جملې 15.9 میلیارد ډالر پر امریکایي پوځیانو مصرف شوي دي. مککسکل وویل په عین حال کې د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر ضایع شوي دي. د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او چارواکي وایي په افغانستان کې نشه یي موادو تولید دوه برابر زیات شوی او تر لاسو کلونو مخکې په افغانستان کې د دغو موادو تولید دوه برابر زیات شوی دی. د روسي مقام وایي چې ترګر لدې درک مالی مرسته تر لاسه کوي او د روسي په شمالي قفقاز او نورو سیمو کې پر تروریستي فعالیتونو لګوي. فرید عمر په دې اړه له مسکو راپور راکوي.
د مخدره توکو سره د مبارزې د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف د جمعې په ورځ وویل چې په روسیه کې د مخدره توکو د خرڅلاو کچه په دې وروستیو کې دوه چنده زیاته شوې ده. دوی وویل دغه توکي ټول د افغانستان څخه روسیې ته رالېږول کېږي. ایوانوف زیاتوي نن په افغانستان کې د هیروینو د تولید کچه دوه برابره زیاته شوې ده. دوی وویل لس کاله مخکې په افغانستان کې په دغه لویه کچه مخدره توکي نه تولیدېدل. دول مخدره توکي چې روسیه ته رالېږول کېږي د ترهګری فعالیتونو سره په روسیه کې مستقیم تړاو لري او همدا سبب دی چې په شمالي کافکاز کې د تروریستي فعالیتونو کچه 50% ته لوړه شوې ده. دول چې د مخدره توکو او افیمو د خرڅلاو څخه یوازې 2% ګټه طالبان اخلي خو اصلي ګټه د نړیوال مافیایي جنایتکارانو د مشرانو جیبونو ته لویږي. ایوانوف چار کال افراطي کړي او ترهګران د هیروینو د خالصې ګټې څخه چې د فرغانې په دره کې موقعیت لري میلیارډونو ډالر لاسته راوړي چې وروسته دوی دغه پیسې د روسیې په شمالي کافکاز او نورو سیمو کې د ترهګري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره مصرفوي. د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې مشر وایي چې اوس د افغانستان د مخدره توکو او ایروینو د خرڅلاو له درکه په کال کې 43 میلیارد ډالر د لوی قاچاقونکو جیبو ته لویږي. ویکتور ایوانوف وایي روسیې د امریکا متحده ایالاتو ته د 170 د مخدره توکو د کاروانونو لارې ورښودلي دي او په دې اړه یې هغه هیواد ته بشپړ معلومات ورکړي دي. خو د مخدره توکو هغه ځای ځایګۍ چې د امریکا متحده ایالاتو ته معلوم دی او روسیه دې معلومات ته ضرورت لري، خو تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتو په دې اړه روسیه ته معلومات نه دي ورکړي. دوی وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم باید په خپله نوبتي غونډه کې د دغو هیوادونو دریدونو ته پام وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په هرات کې د تیموري دورې د مشهور ملکې گوهرشاد بیگم د مقبرې څلور ډبرلیکونه غلا شوې دي. امنیتي مامورین وایي د دې مقبرې دوه ساتونکي د پیښې په تړاو نیولي، خو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشران د چارواکو دا اقدام کافي نه بولي او وایي په دې ولایت کې لرغوني آثار له خطر سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال شرفدین ستانکزای له سیمې په دې اړه دا راپور راستولی.
د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس ویل د ملک گوهرشاد بیگم د مقبرې ډبرلیکونه دي او منظم پلان له مخې د وسلې په زور وړل شوي دي. نعمت الله سرګولی زیاته کړه ورک شوي لرغوني آثار شپږ سوه کاله لرغونتیا لرله. ملک گوهرشاد بیگم د چاله مقبرې چې ډبرلیکونه غلا شو د تیموریانو د دور تر ټولو ځواکمن پاچا سلطان حسین بایقرا میرمن وه او د سلطنت د دور داستانونه په افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا ټولو هیوادونو کې ګڼه د ادب خاوندان په ژبه لري. قبر د هرات ټولو امن منارونو سیمه کې ده او څو پلا وړاندې هم د دغو اثارو ناکامه هڅه پولیس وایي شوې وه. خو دا چې دا مهال څنګه د لرغونو اثارو غلې په غلا بریالي شوه، د هرات امنیتي مامورین وایي په پیښه څېړنه کې وید وطنه محافظینې په اتهام نیول شوي دي. هرات کې د الماني کارپوهانو د څېړنې له مخې وسو لرغونې سیمې او تر 1.5 زیات لرغونې آثار پیژندل شوې دي چې تاریخي قدامت 2000 کاله وړاندې د سکندر مقدونین دور ته رسیږي. خو د هرات د مسلا منارونو او د گوهرشاد بیگم ګنبته چې دواړه په دغه میرمنه پورې اړه لري ننداره چالو لپاره ځانګړی ځای لري. هر کورنۍ او بهرنۍ سیاح چې هرات ته سفر کوي د گوهرشاد د زرغونې ګنبتې او مسلا منارونو نندارې ته راځي. د بیلګې په ډول افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي هلبروک په دا وروستیو کې دغه سیمه د خپل سفر د نندارې تر ټولو ښکلې سیمه وبلله او د رغونې لپاره یونسکو یا د ملګرو ملتونو کلتوري ټولنې ته د وړاندیز ژمنه وکړه. تېر یوه کال کې دا دریم پلا ده چې د موزیم په شمول د لرغونو آثارو غله د لرغونو آثارو په غلا بریالي شوه، خو د امنیتي مامورینو لخوا د نظر خاوندان وایي پلټنو نتیجه نه ده ورکړې. د هرات د موزیم په غلا خولای ونیول شوي کس ویل کېږي په زندان کې په مرموز ډول سا ورکړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه کېږي چې ایران به د یورانیمو د غني کولو نوي سنترفیوجونه په چې په بشپړ ډول د یورانیمو د غني کولو قدرت لري په کار واچوي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر پرون وویل چې پر دې سنټرفیوژونو له دوو کلونو راهیسې ازموینې کېدې او ټاکل شوی ده چې ایران ته تر 2011 میلادي کال پورې په بشپړ ډول د یورانیمو د غني کولو قدرت ورکړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زیوراندې کوي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي د څرګندونې د فارس نیمه دولتي خبري آژانس پرې کړې دي. د ویلي موږ د یورانیمو د غني کولو نوي سنټرفیوجونه د IR3 او IR4 په نوم ازموي دي. دا وایي موږ پلان لرو په دې برخه کې د ستونزو لری کولو او اصلاحاتو لراوستلو سره په 2011 کال کې له دې دستګاو استفاده پیل کړو. ایران د نړیوالې ټولنې سره د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په سر لانجه لري چې د تهران حکومت یې یوازې د برق تولید په هدف کړی، خو متحد ایالات او اروپایي دولتونه ویر لري چې شای ایران په پټه د اټومي بم جوړولو هڅه کوي. د ایران اسلامي دولت د اکتوبر په میاشت کې وویل چې د چټکو سنټرفیوجونو د فعالولو پلان لري ترڅو د قم ښار ته نږدې په اټومي بټۍ کې استفاده ځینې وکړي. د قم ښار ته نږدې دا کارخانه اوس نړیوالو ته ښکاره سوه. د اټومي چارو کارپوهانو ویلي چې د سنټرفیوجونو د نوې موډل د دې توان لري چې د ایران د اوسنیو تولیداتي کارخانو توان یو په درې زیات کړي. د ایران کارخانې د 1970 لسیزې څخه پاتې او زړې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر فارس خبري آژانس ته ویلي چې اوس مهال دوی لږترلږه 6000 سنټرفیوجونه فعال کړي دي. کارپوهان فکر کوي چې ایران د یورانیمو د غني کولو په برخه کې له تخنیکی ستونزو سره مخامخ دی، خو ایران وایي چې د یورانیمو د غني کولو خپل فعالیتونه به ونه دروي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحي د ایسنا خبري آژانس ته ویلي چې دوی د تیلو اخیستلو ته ترجیح ورکوي او د ایران په څیر هیواد ته د ضرب الاجل ټاکل کار نه ورکوي.
ومورېدل چې ایران د یورانیمو د غني کولو نوي سنټرفیوژونه په کار اچوي چې په بشپړ ډول باندې یورانیمو د غني کولو قدرت ولري. پرون د صوبه سرحد په سوات دره کې په یو ځانوژنې کې حمله کې لس کسان ووژل شول او 28 نور ژوبل شول. 14 یو جمعه ته نږدې وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې تر لمانځه وروسته د راوتو په حال کې وو. پولیس وایي اکثره وژل شوي او ټپیان لمونځ کوونکي دي. د یو سیمه ایز روغتون مسؤلانو ویلي دي چې په دې برید کې 28 پولیس ټپیان دي. 14 په د کوز دیر په سیمه کې شوي چې د روان کال په پیل کې پاکستانی طالبانو پر حکومتي سرتیرو حمله پکې کولې. په عین حال کې پاکستانی چارواکي وایي د بی پیلوټه الوتکو په هوایي برید کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 10 مخالف وسلوال وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه حمله د امریکا د 15 بی پیلوټه الوتکو لخوا شوي دي. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د پرمختللو او مخ پر ودی هیوادونو مشران د کوپنهاګن په کانفرنس کې د تودوخې د مخنیوي لپاره یو ګډ توافق کړی دی. د دې توافق پلویان دا کافي نه بولي. دوی په دې کار کې پرمختللي هیوادونه ناکام بولي. د تړون له مخې د امریکا او چین په ګډون 15 هیوادونه سلا شوي چې د مزرعه غازونو د کمولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. په دې تړون کې لشتمنو هیوادونو څخه هم غوښتنه شوې چې هر کال په میلیاردونو ډالر بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې له دې لارې وکولی شي د ځمکې د تودوخې په مخنیوي کې اغیزمنه مبارزه وکړي. خو داسې ښکاري چې دغه تړون هر اړخیز نه دی او په نړیواله کچه زیاتو خبرو اترو ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا ولسمشر غونډې ته په وینا کې وویل که یو نړیوال تړون وشي د نړۍ یو هیواد به هم ټول هغه څه ترلاسه نه کړي چې تمه یې لري، خو یو ګډ توافق د ټولو ملتونو په ګټه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، ځکه د په وینا اختلافات په کوپنهاګن کې د اقلیمي بدلونونو په اړه د خبرو په وروستۍ ورځ د ستونزو د حل لپاره لا ستونزې پیدا کولای شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې فرشته جلالزی جزئیات وړاندې کوي.
د کوپنهاګن په غونډه کې جمهور رئیس باراک اوباما له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له اقلیمي بدلونونو سره په ګډه مبارزه وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل پوښتنه دا ده چې نړیوال به په دې مبارزه کې سره متحد وي او که به په مختلفو لارو ویشل سوي وي.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our.
دوایی موج باید یه داسی مکانیزم ولی رو چی داره معلومه که چی آیا هیوادونه خپل جمنی پدی برخه که عملی کوي او کنه. او آیا موج تا در رپورت ورکول په برخه که شفافیت په پام کې نیسی او کنه. دوی باید دایی کنی که چی موج خپل دو ارخیزو مسئولیتونو ته پام د موافقه سره سم چلند کوو. لدی ډول تعهد پرته ما هر ډول موافقه یوازې د کاغذ پر مخ توکر شوی. د کوپنهاګن په کانفرنس کې د لشتلژي یو سلو درې نوي هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. دا کانفرنس د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوی و چې د دغه سازمان عمومي منشي بان کی مون هم برخه پکښې کې درلوده. بان کی مون د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په مسایلو یوې موافقې ته ورسیږي او یو بل تشویق کړي څو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه یوه ګډه لاره غوره سي. دای وای که موږ رښتیا د نړۍ د تولیدو له تهدید سره مبارزه غواړو باید متحد سو. اوس یې وخت دی. موږ په تیوري کې یو لاس یو. اوس نو باید په عمل کې هم سره متحد سو او په ګډه کار وکړو. غونډې ته د چین صدر اعظم وین جیباو د خبرو پر مهال وویل چې هیواد باید د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي هم کړي.
د کوپنهاګن د کانفرنس په اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور ته غوښوي. د انټرنیټ یو هکون کې یا بریټ کون کې پر twitter.com چې وړه مشهوره ویب پانه ده او د خصوصي پانه یا وړو ویب لاګونو پانه ده بریټ کړای او دا پانه بند کړی ده. کله چې د پنځشنبه په شپه خلکو دا پانه پرانستله دوی ته یو بل پانه پرانستل کده چې پرې لیکلی وو د ایرانیانو د انټرنیټي پاوز پانه ته خرغلست. د ټویټر پانه مسؤلینو دا ستونزه تایید کړې خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. دوی ویلي دي چې دا ستونزه به تر یو ساعته پورې موجوده وه. تر اوسه پورې داسې شواهد او اسناد نشته چې پر دې انټرنیټي پاڼې برید کوونکی به کوم ایرانی مقام وي، خو په دې ویبپاڼه کې د ایراني مظاهره چیانو په اړه معلومات خپرېدل. د کمپیوټر ماهرین وایي دا لومړی ځل دی چې پر داسې یو ټولنیز نټورک یا جال داسې یوه کامیابه حمله کیږي. هکران یا هکونکي چې په انټرنیټ کې عموما بریدونه کوي هغه کسان دي چې په مختلفو لارو ځان د انټرنیټي پاڼو هغه مرکز د ادارې ته رسوي او له هغه ځایه کولی شي چې په انټرنیټي پاڼو کې بدلونونه راولي، خو دا کار غیر قانوني دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې جانقه الکوزی برابره کړې ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې او د افغانستان په جنوب کې د امریکا د پوځي چارواکو له خولې لیکي. مخکې له هغې چې افغانستان ته د نورو 1500 تازه دمو امریکایي عسکرو استول پیل شي، امریکایي ځواکونو ورو ورو دښمن له سنګرونو څخه لرې او په شا تګ ته اړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي لا هم یو پټ دښمن پاتې دی چې په جوړو کړو بمونو سره حملې کوي او په کلو کې خلکو ته په دې بهانه ګواښونه کوي چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د یو امریکایي پوځي خبره راخیستې چې وایي د بری محاسبه کول هم اسانه کار نه دی. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د یو کنډک د عسکرو د تجربو په اړه چې په سیمه کې پراخ عملیات کړي او څو تنه ملګري وژل شوي لیکي د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همکاري باید له دې وروسته دوام وکړي او په دې عمل سره بری حاصلېدای شي. د ورځپاڼې په نظر د دې کنډک او نورو امریکایي پوځیانو د فعالیتونو له وجې په امریکایي ځواکونو د سیمې د خلکو باور زیات شوی او د وسلوالو د حملو او د پټېدو د ځایونو په اړه ورته معلومات ورکوي. دا کار د جګړې په ډګر کې یو مثبت بدلون دی. خو ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کلو او لوري پرتو سیمو او دغه راز هغې سیمې کې چې د امریکایي ځواکونو کنډک پکې دېره دی، له طالب وسلوالو څخه خلک بیره لري او ډیر کار باید وشي چې دا خلک پرته له کومې بیرې له امریکایي ځواکونو سره همکاري وکړي. ستراتفورد کامنټری خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ناتو او روسیې د همکارۍ په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي دا چې په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل کلیزه را نږدې شوې، ناتو هڅه کوي د افغانستان د ملي پوز او پولیسو د روزنې او تجهیز په کار کې د روسیې مرستې را جلب کړي. خبرونه زیاتوي روسیې د ناتو ځینو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی او دغه راز یې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اکمالاتو د انتقال لپاره ترانزیتي لار هم خلاصه کړې ده. خو روسیه نه غواړي چې د سیاسي او اکمالاتي مرستو پرته په افغانستان کې له غربیانو سره په نورو چارو کې ځان ښکیل کړي. روسیه ممکن په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د سونګ موادو پر رسولو سلا شي. خبرونه وړاندې لیکي روسیې لا تر اوسه په افغانستان کې د خپلې ماتې ترخی خاطرې نه دي هېرې کړي او دې ته هم ممکن زړه ښه نه کړي چې افغانستان ته یو ځل بیا عسکر واستوي او په دې هېواد کې خپل دخالت په ډاګه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه azadiradio.com او azadiradio.org ته ورشي. د امریکا لوی درستیز په کندهار کې له قومي مشرانو سره وکتل.